السلام علیکم د سهار اته بجې شوې یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلای کوم. دا خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بې درکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپله ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د هلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلي دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړي له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وښیي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د رواني فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران د لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی این این تلویزیون ته کړې ده. لاند خبرونه مو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د دغو موضوعاتو په اړه اوریدلی شئ. د بشري حقونو بیلابیلو ډلو په یو وخت له د لادرکه شویو ښځینه فعالانو په اړه معلومات غوښتي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی، د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی.
یو څېړنیز راپور ښیي چې قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو لونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي.
طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل شي او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي.
د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر له ترکی سیال سره خبرې کړې. چاوش اوغلو د همکاریو ډاډ ورکړی.
په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیه هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
په امریکا کې یو ښځه او میړه د 3.5 میلیارد مجازي پیسو د غلا په تور نیول شوی او دویمه نیمایي کې بشري حقونه او نیمه نړۍ پروګرامونه له یاده مباسي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبري ټولګې د سر راپور دا دی چې د بخښنې نړیوال سازمان او د ښځو او بشري حقوقو شلو نورو ډلو یا ور بیا د هغو افغان ښځو د فوري خوشي کې د غوښتنه وکړه چې په افغانستان کې لا درکه شوې دي. د دغو موسسو په ګډه اعلامیه کې ویل شوی چې په افغانستان کې د طالبانو له لوري له ښځو سره د تبعیض ترڅنګ د هغوی له فعالیت سره بد سلوک او د بشري حقوقو سرغړونه دوام لري. د بشري حقوقو د څار ډلې د ښځو د حقوقو مرستیال هیدربار بی درکشه و افغان خزو ته په اشاره ویلی که طالبانو خزی نوینی ولی د دوی حکمت باید ومومی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د بشری حقونو د څار ډلې د بشری نړیوال سازمان او شل نورو نړیوالو مؤسسو د هغو ښځو د فوري خلاصون غوښتنه وکړه چې په وروستیو کې په افغانستان کې بې درکه شوي دي. د دغو مؤسسو په ګډه اعلامیه کې راغلي چې په افغانستان کې له ښځو سره توپیر او بد سلوک کیږي. دوی طالبان په افغانستان کې د میرمنو د فعالیتونو په لاره کې د پرلپسې خنډ پېښولو مسؤل بللی دي. تر اوسه پورې په افغانستان کې د 5 بې درکه شویو ښځو د برخلیک هیڅ څرک نه دی لګېدلی. پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پریانی د جدي په 9 او زهرا محمدي او مرسل عیار کې روانې بې درکه شوي دي. تر دې مخکې د هرات د ښځو د محبس رئیسه عالیه عزیزی هم بې درکه شوې وه. د طالبانو حکومت تر اوسه پورې د دغو ښځو نیونه تایید کړې نه ده. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدر بار فرانس پریس خبري آژانس ته ویلي چې که طالبانو دا ښځې نیولې نه وي باید وی مومي.
د طالبانو په ردېدو ډېر باور نشي کېدی. د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی، که دوی په خپله دا ښځې نیولې نه وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیارو کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تښتول کېدو په اړه اندېښمن وي.
یو شمیر افغان ښځې وایي له ګواښونو او اندېښنو سره سره مبارزې ته دوام ورکوي. هدا خاموش یوه له دغو ښځو څخه ده.
نن هغه نجونې چې پخوا یې فعالیت یا کار نه و کړی راغلې او مبارزه کوي. ما ته د دوی راتلونکی روښانه ښکاري، ځکه چې ډار ته یې غاړه کېنښوده.
د بشري حقونو په تیره بیا د ښځو حقونو رعایت او د پراخ بنسټه حکومت جوړېده د طالبانو له حکومت سره د تعامل لپاره د نړیوالو یو شرط دی.
و هم اوریدل چې نړیوالو بنسټونو په یوه خوله له طالبانو غوښتي چې د لادرکه شوو افغان فعالانو څرک ولګوي. طالبان په ټوله کې ځان د ښځو حقونو ته ژمن بولي او په دې وروستیو کې یې اعلان وکړ چې پوهنتونونو ته نجونې هم تللی شي، خو په دې شرط چې اسلامي حجاب به مراعتوي. بل ورته په یوه څیړنیز راپور کې ویل شوي چې په قطر او پاکستان کې هم د یو شمیر طالب مشرانو لوڼې او زامن پوهنتونونو او ښوونځیو ته ځي. په دې راپور کې همداراز راغلي چې لا هم په قطر او پاکستان کې د طالب مشرانو زامن او لوڼې په خصوصي ښوونځیو کې درسونو ته دوام ورکوي. تفصیل یې په دې راپور کې اورو.
په یو څیړنیز راپور کې چې د تحلیلګرانو شبکې چمتو کړی ویل شوي چې د طالبانو د یو شمیر مشرانو لوڼې په بهرنیو هیوادونو کې په زده کړو بوختې دي، خو دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو شپږ میاشتې وروسته هم اکثره نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړې نشي کولی. د تحلیلګرانو شبکې ویلي چې د طالبانو د مشرانو لوڼې د قطر او پاکستان په ښوونځیو او پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې دي. په دې راپور کې راغلي چې د طالبانو د کویټې د شورا د یوه پخواني غړي چې اوس د طالبانو د حکومت یو سرپرست وزیر دی، لور د قطر په یوه پوهنتون کې زده کړې کوي. په قطر کې د طالبانو یو مشر چې د دوی د مرکچي پلاوي غړی هم دی ویلي چې لور یې په 2000 کې د قطر له دولتي ښوونځي فارغه شوه او بله یې اوس ښوونځي ته ځي. ده ویلي چې په لومړیو دریو کلونو کې یې اولادونه ښوونځي ته نه تلل، خو په څلورم کال کې اولادونو ورڅخه وغوښتل چې ښوونځي ته ځي. اوس د دغه طالب مشر دوی لوڼې او یو زوی ښوونځي ته ځي. طالبانو تر اوسه پورې رسمن د نجونو د زده کړو مخالفت نه دی کړی. دا خبره د سیاسي چارو افغان شنونکې عبدالکریم حقانیار هم کوي. هغه زیاتوي
د هغوی اولادونه هم د تعلیم او لوړو زده کړو حق لري، ولو که هر چیرته والدین یې ووسي. دا ښه خبره ده او زه په دې آند یم چې طالبان اوس په لویه کې په دې قانع دي چې د افغانستان خلکو ته د تعلیم او کار حق ورکړل سي، او ځینې عملي ګامونه یې اخیستي دي. خو له بل اړخه دا هم ضروري ده چې یاد یې کړم چې د طالبانو مسؤلیت بلل کېږي تر څو هر افغان ته د امکان تر کچې پورې د تعلیم او تربیې امکانات برابر کړي.
د تحلیلګرانو شبکې په راپور کې ویل شوي چې په پاکستان کې د طالب مشرانو لوڼې او زامن خصوصي ښوونځیو ته ځي چې زده کړې یې په انګلیسي ژبه دي. دا شبکه همداراز وایي چې په قطر کې د طالب مشرانو کورنۍ د عصري زده کړو لیواله دي او د نجونو له زده کړو سره هیڅ راز مخالفت نه لري.
دا بیان ازادی او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو ناوړی اورېدونکو د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري حقونه او نیمه نړۍ اونیزې خپرونې لرو. اوس هم راپورونو ته دوام ورکوو. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د طالبانو حکومت ته په بېلابېلو برخو کې د همکارۍ ډاډ ورکړی دی. د طالب سرچینو په وینا محمود چاوشغلو پرون د طالبانو د بهرنیو چارو له وزیر امیر خان متقی سره ټلیفوني خبرو کې دا ژمنې ورکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون چهارشنبه د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقی سره تلیفوني خبرې وکړې. د همداراست د افغان جنو تعلیم مهم وباله. ویل ترکیه په دې برخه کې په افغانستان کې مثبت ګامونه څاري. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت پر اساس په دې تلیفوني خبرو کې د کابل هوایي ډګر په شمول د افغانستان د هوایي ډګرونو د عملیاتو په باب د خبرو اترو او د قطر او ترکیې د مشارکت په اړه هم د نظر تبادله وشوه. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویاند حافظ ضیا احمد د شاغلیو متقی او اوغلو د تلیفوني خبرو په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر له ترکیې په دې مننه وکړه چې افغانستان ته 500 تنه بشري مرسته استولې ده. د زیاته کړه
په دغه اړیکه کې شاغلی متقی صاحب د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان او د هغه میرمن چې په کورونا اخته شوي دي د صحت پوښتنه وکړه. د اسلامي امارت د مشرتابه د خواخوږي پیغام ورسره شریک کړ او د روغتیا دعا یې ورته وکړه. د دې ترڅنګ شاغلی اوغلو همدارنګه په کابل کې د ویزو د ورکړې بهیر د پیلېدو خبر هم ورکړ او وعده یې وکړه چې په مارچ میاشت کې به په مزار شریف کې هم د ترکیې هیواد کنسولي خدمتونه پیل شي.
شاغلی ضیا احمد دا هم وویل چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر ژمنه وکړه چې افغانستان ته به له 1500 تر 1500 تنه نور مرسته هم ولیشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر له دې جلا د ازبکستان د بندنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره هم د افغانستان د حالاتو په اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د شاغلی اوغلو او کاملوف د خبرو د نورو جزئیاتو په اړه څه نه دي ویلي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
په داسې حال کې چې یو وار بیا د کورونا وایروس پیښې زیاتې شوې، د افغانستان یوازې په 5 روغتونونو کې د کووید 19 د ناروغانو درملنه کیږي او درې ډیرس نور د درملو وسایلو او ډاکټرانو د کموالي لکبل بند شوې دي. د افغان جاپان روغتون چې په افغانستان کې د کووید 19 ناروغي د درملنې تر ټولو لوی مرکز ګڼل کیږي، اکثره ډاکټرانو له دریو میاشتو ماشونه نه دي ترلاسه کړي. دا چې دغه روغتونونه له نورو کوم ستونزو سره مخامخ دي، تفصیل په دې راپور کې و.
د ډاکټرانو، درملو او طبي وسایلو د کموالي ترڅنګ د روغتونونو د تودولو لپاره د سونګ مواد هم نشته. د افغان جاپان روغتون رئیس ډاکټر محمد ګل لیوال د هغو ستونزو یادونه کوي چې دغه درملیز مرکز په دې وروستیو کې ورسره مخامخ دی.
له سخت حالت سره مخامخ شوی یو، لکه د اکسیجن، درملو او نورو طبي وسایلو نشټوالی. زموږ کارکوونکو له درو میاشتو راهیسې معاش نه دی اخیستی.
ډاکټر لیوال زیاته کړه یوازې د شپې له لوري د روغتون د تودولو امکانات لري، نور وخت روغتون سوړ وي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي په افغانستان کې د کووید 19 د ناروغانو شمیر په سلو کې 8 زیات شوی دی. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویندوی جاوید حجیر وایي چې بېلابېلو هیوادونو له افغانستان سره د میلیونونو ډوزو کورونا ضد واکسین ژمنې کړې دي.
حضردمه موږ کابو 3.5 میلیون ډوزه واکسین لرو. ځینو هیوادونو او مؤسسو وعده کړې چې ژر به 5 میلیون او 8 لک ډوزه نور واکسین راکړي.
د اسوسییټډ پریس خبري اژانس د راپور له مخې تر اوسه پورې په سلو کې شاوخوا 20 افغانانو کورونا ضد واکسین کړی دی او اکثرو د جانسن اینډ جانسن واکسین کړی چې امریکا افغانستان ته ډالۍ کړي دي.
روغتیا نړیوال سازمان څوی
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.
د ازادۍ رادیو د راپور خبرولو وروسته د دریو ماشومانو له بېوزله پلار سره بېلابېلې مرستې وشوې. شاوخوا یو میاشت وړاندې ازادۍ رادیو په کندهار کې د دریو ماشومانو د پلار احسان الله په اړه راپور خپور کړ. احسان الله ته خدای په یو ځل درې زامن ورکړي وو، خو د بېوزلۍ له کبله یې د هغوی پالنه نشوی کولی. د ازادۍ رادیو له راپور وروسته بېلابېلو کسانو د دغه افغان ملاتړ ته ورودانګل. تفصیل په دې راپور کې اورو.
ازادي رادیو شاوخوا یو نیمه میاشت وړاندې د درو ماشومانو د پلار احسان الله سره خبري وکړي او پر هغه راپور خپور کړ چې ویلې خدای پرې به ځای درې زامن ورکړي و، خو د بېوزلۍ او مسکینۍ لامل دا غوی پالنه نسوای کولای او مجبور دي چې یو یا دوه وپلوري. احسان الله وایي د ازادي رادیو د راپور خبرېدو وروسته ورسره یوې خارجي میشتي افغاني د یو کال لپاره د ده د ماشومانو پالنه پر غاړه واخیستل، او هم ورسره یوې بلې خارجي خبریالي د $1500 نقدي مرسته وکړه. د وایي د روزګار لپاره ورسره یو کس د خرڅلاو د بېلابېلو خوراکي توکو یوه ډکه کراچۍ هم ورکړې او نورې بېلابېلې مرستې هم ورسره سوي دي.
زما په ژوند کې یعنې لکه دوباره چې ما ته خدای پاک ژوند راکړي، هغه په دې خاطر چې مقصد زه ډېر ضعیف ولبتلی وم، پروتیکار درې دانې اولادونه راکړه. نو بیا د هغه څخه چې زما دا راپور نشر شو، همکارانو در ازادۍ راډیو څخه یوې ښځې مقصد د یوه کال دپاره زما د اولاد زما د کور خرچه پر غاړه اخیستې ده، او بلې یوې خورکۍ چې اوس یې $1500 زما دپاره نغدي مرسته درته غذای پورې دغه همکارانو راستولې و راوړې ده. نو څه شکر بېخي مننه ځین کوم. الله دې دوی وساتي. بل یو دوست و انډیوالو قریب دی، هغه مقصد ریړۍ و یو د پرچین میده شان سره برابر کړي دي.
احسان الله د مرسته کوونکو او له ازادي راډیو مننه کوي چې د ده د اولادونو سره د مرستې سبب سوه.
نو زه بېخي زیات خوشحاله یم د هغه کارکوونکو چې در دغه ځایه پر راغلي دي، زما غږ پورته کړی دي په شخصا د ازادۍ راډیو څخه چې په ټوله دنیا او مسلمانانو زموږ د افغانانو باندې زما غږ پورته کوي واورېدئ. زه یم زورکاره سړی، زما د اولادو یکنه یعنې لس ورځې دولس ورځې شاوخوا کېدلې چې دوی پیدا شوي و، زما غږ هېچا نه اورېدلی.
احسان الله همداراز پر نورو خارج میشتو او بډایه هېوادوالو غږ کوي تر څو د ده غوندې د نورو بېوزلو افغانانو سره هم ورته مرستې وکړي او په دې بد اقتصادي حالت کې د هغوی لاسنیوی وکړي. پر افغانستان د طالبانو د واکمنۍ له پیلېدو وروسته چې نږدې شپږ میاشتې کېږي د غربت او بیکارۍ کچه زیاته سوې ده. ماشومان د دې ناورین تر ټولو لوی قربانیان دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا فدرالي تحقیقاتو پولیسو یو جوړه د 4.5 میلیارد ډالر په ارزښت د بیټکاین د غلا په تور ونیوله. که محکمې د دې جوړې جرم ثابت کړ، تر 40 کاله په حبس محکومېدلی شي. اسمت ساروانی تفصیل اوروي.
دا جوړه تورنه ده چې په 2018 میلادي کال کې په سایبری حملې د بیټکاین له ویبپاڼې د 4.5 میلیارد ډالر په ارزښت غلا کړې ده. اف بی آی وایي چې د هکرانو له لورې د بیټکاین د لیږد را لیږد له مخې د دې جوړې څراک ولګاو او له هغې څخه یې د 3.6 میلیارد ډالرو په ارزښت بیټکاینونه ضبط کړای شوي دي. دا په امریکا کې د مجازي پیسو یا بیټکاین د غلا تر ټولو ستره قضیه ده. د 4.5 کلن الیا لیشتینشتاین او د هغه د 1.5 کلنې مېرمنې هیتر مورګان پردوسی غور د سه شنبه په ورځ د نیویارک په منهټن کې پیل شو. د امریکا مرستیال لوی څارنوالي لیزا موناکو وایي دا دوسیه ښیي چې د مجازي پیسو غله خوندي نشي پاتې کېدی. د دې په وینا د دې جوړې نیول کېدو وښوده چې د ډیجیټلي پیسو د جرمونو څرک لګېدای شي. په 2018 میلادي کال د بیټکاین پر ویبپاڼې د هکرانو په حمله کې کابو د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت بیټکاینونه غلا شول او له دې کبله د بیټکاین ارزښت 40% ولوید. که چیرې د شتاین او د هغه د میرمنې جرم ثابت شي، تر 40 کلونو پورې په حبس محکومېدای شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.
اوریدونکو له دې سره د خبري ټولګي پای ته ورسېدو. زه په 8:30 بجو بیرته راستنیږم. اوس مې مایک خپل همکار ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
زما سلامونه ومنه. په داسې حال کې چې د طالبانو په لیکو کې میرمنې نشته، خو د دوی ځواکونو لوري په افغانستان کې د بیلابیلو افغان معترضو میرمنو له نیولو او بندي کولو نه وروسته یو شمیر میرمنې په دې چاره انتقاد کوي، خو طالبان دغه انتقاد ته ځواب نه وایي. د ښځو د حقونو یو شمیر فعالان وایي دا کار د طالبانو د هغه ادعاو په خلاف دی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته پابندي بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت هیڅ ښځینه ځواکونه نه لري، ځکه نو د دوی له لورې د معترضو میرمنو او نجونو نیول او په نامعلوم ځای کې بندي کول سم کار نه دی. نور په دې رپورټ کې
په افغانستان د طالبانو له بشپړې واکمنۍ وروسته په بیلابیلو سیمو په ځانګړي ډول پلازمینه کابل کې یو شمیر میرمنو وخت نا وخت د کار، ډوډۍ او ازادۍ په شعارونو سره لاریونونه او اعتراضونه وکړل، خو اوس د دغه اعتراض کوونکو له ډلې یو شمیر نیول شوي. د ملګرو ملتونو په ګډون بیلابیلو نړیوالو بنسټونو دا د طالبانو کار بللی، خو طالبانو لا هم په دې اړه کوم رسمي دریځ نه دی ښودلی. د دغه میرمنو د نیولو کیسه د تمنا زریاب له هغې ویډیو وروسته رابرسیره شوه چې د نوموړې په وینا طالبان د شپې له لوري د کور تر وره ورغلل او د دې او د خور د نیولو هڅه یې وکړه، خو لا هم د نیول شویو اعتراض کوونکو میرمنو د برخلیک په اړه معلومات نشته. د طالبانو حکومت د نړیوالو بنسټونو له سختو انتقادونو سره سره تر دې دمه د ورکو میرمنو د ځای ځایګي په اړه معلومات نه دي ورکړي او په ځینو مواردو کې آن د دوی نیول رد کړي، خو انتقاد کوونکو دا ځل د طالبانو د شعار او عمل ترمنځ توپیر په نښه کړی. یو شمیر افغان میرمنې وایي طالبانو د دغه میرمنو د نیولو او بندي کولو په برخه کې د هغه اداګانو په خلاف عمل کړی چې دوی اسلامي او شرعي اصولو ته ژمنتیا بولي. دوی وایي د طالبانو حکومت په نظامی تشکیلاتو کې هیڅ میرمنې نه لري او په زندانونو کې په دنده اخته میرمنې هم بیرته خپلو دندو ته نه دي ګرځېدلې، خو طالبان بیا هم میرمنې نیسي او په زندانونو کې اچوي او د دوی د اداګانو په اړه هم څه نه وایي. د افغانستان د میرمنو د یووالي ټولنې غړي فوزیه وحدت ویلي حق غوښتنه جرم نه دی او ښځې اړ دي چې د طالبانو له لوري د لګېدلو محدودیتونو په وړاندې چې د ښځو ژوند د تریخ کړي غږ پورته کړي.
تاسو چې یو ښځه د هغه د کور څخه وباسئ، د هغه د کلینیک څخه وباسئ، د سرک له سر څخه نیسئ، حوزې ته یې وړئ، قومندانۍ ته یې وړئ، امنیت ته یې وړئ، د کوم اصولو په اساس باندې وړئ، په کوم جرم یې وړئ؟ تاسو دغه پوښتنې ته باید جواب راکړئ. څه ډول یې وړئ؟ تاسو خو نه د ښځو بندیخانې لرئ، نه د ښځینه پولیس لرئ، په کومو امکاناتو تاسو دغه ښځې وړئ؟ تاسو همیشه د شریعت، د قانون، افغانیت په دې اړه غږ پورته کړی ده. څه شو ستاسو هغه عزت، هغه افغانیت، هغه غیرت؟
میرمن وحدت له طالبانو غواړي چې د میرمنو د نیولو او بندي کولو پر ځای دي له دوی سره د خبرو میز ته کینی. یو شمیر معترضې میرمنې وایي چې طالبانو د حاکمیت لپاره د ښځو اعتراض ته د زور په ژبه ځواب ورکړي. یو اعتراض کوونکی میرمنه رازیه بارکزی ادا کوي چې د اعتراض پر مهال یو شمیر طالبان ولیدل چې اعتراض کوونکو میرمنو ته لاس واچوه. نوموړي د ښځو په برخه کې د طالبانو عمل د اسلامي اصولو خلاف بولي.
حتی در دادخواهی ها مشاهد دستاندازی های گروه طالبان
د عدالت غوښتنې په اعتراضونو کې زه ښځو ته د طالبانو لخوا د لاسانچولو شاهده یم، تر دې چې دوی اوس کورونو ته ورځي او میرمنې او نجونې وړي. دا کار اصلا د اسلامي او افغاني ارزښتونو خلاف عمل دی. طالبان له اسلامه یوازې د شعار په ډول ګټه اخلي او خلکو ته دوکه ورکوي، آن تر دې چې زیات شمېر طالبان خپله په اسلامي زده کړو نه پوهېږي.
شعارشه به خاطر فریب مردم بلد است و حتی اینا دانش اسلامی ندارد.
دا یو شمیر سیاسی فعالان و باور هم داده چه طالبان د اسلام لنما پا گتی دا افغانانو انسانی حقوق در پخولانده کوی. دا سیاسی چارو یوی فعال شکریا بارکزی ازادی رادیو تا ویل
دا اسلامی اصولو پر بنسد بانده تاسی یو چوک با زندان که نشه ساته بغیر ده یو محکمینه، تاسی یو چوک بی اجازی ده یو چاک کورتنه نواته نشه، تاسی پی یو میرمنی بانده لاس نشه چی که ولی هر چه پا اسلام که خپل چوکارت لرید. متاسفانه نن طالبان اغا چوکارت نمانی، متاسفانه پا دی بانده سخت در دیگه ما چیز منگ پا ملکی تیر چل بیخت کلون نمخ که دی اسلام پا نم بانده چه کم تجارت و نسنده نپوری همشتاله.
په همدې حال کې د ولسی جرګې پخوانی غړي شینکی کلوخیل د حکومت په بیلابیلو برخو کې د میرمنو موجودیت مهم بولی او وایي
باید ټول توقیف خانې او زندانونه باید چې هلته میرمنې ساتل کېږي، انجونه ساتل کېږي، باید چې د هغوی مدیریت او د هغوی نگهداري د ښځینه پولیسو او مدیرانو طرفه وشي. د طالبان هم دغه جدي غوښتنه ده چې دوی باید په دې مسله باندې باید پوشي او باید پوشي چې دوی نشي کولای چې د دوی ساتنه یا د دوی مدیریت په نارینه باندې وکړي.
له څو ورځنیو پر لپسی هڅو وروسته هم ونتوانیدو چې په دغه راپور کې د شویو ټولو انتقادونو او داګانو په اړه د طالبانو د حکومت نظر واخلو. د طالبانو ویان زبی الله مجاهد، مرستیال ویان بلال کریمی، د استخبارات ویان همراز خلیل او د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی یو هم زموږ پوښتنې را ځواب نه کړي. خو مخکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ویان عاکف مهاجر په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي وو چې د شریعت له پلوه که چېرته کومه ښځه مجرمه وي، پولیس کولی شي هغه ونیسي. د یادونې ده چې تازه د سې شنبې د ورځې په مازیګر د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د مرستیال عبدالسلام حنفي سره کتنه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرا لاینز په دې اړه خپل اندېښنه هغه سره شریکه کړې ده. یوناما په یوه خبر پاڼه کې لیکلي میرمن لاینز غوښتي چې د طالبانو حکومت دی د دین جنو د ازادۍ او خوندیتوب لپاره هر ډول ګام پورته کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال.
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه. زموږ له ازادي راډیو نه اوري ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
زه دنیا ګولیم د کابل شرسیا بولسوالۍ نه ازادي راډیو ته د پیغام پرېږدم. کابل شرسیا بولسوالۍ نشل دخترانو ډاک کلی کې کومې مرستې کیږي؟ هغه مرستو څاروی کې شوی دی خو توری سره هیڅ کومک نه دی ورسره شوی. څاروی کېږي بار بار څاروی ولا راځي خو کومک هیڅ ډول نه دی شوی. موږ له مسؤولو چارواکو غوښتنه کوو چې زموږ مرستې بل چوکاړي کې ورکې شوې څنګه شوې باید معلومات ورکړل شي خلکو ته او یا کومک ورکړل شي.
سلامونه نیکی هیلی احترامات د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو ته. هیله ده چې روغ جوړ به وي او د سیادت په جامو کې وي. د ازادۍ راډیو نشراتو خپرونو او مجلو نه موږ په خورا درنښت منندوی یو. په تیرو شلو کلو کې ازادۍ راډیو خپلو ولسونو خلکو ته په بیلابیلو برخو کې کره جزئیات او نشرات کړي دي. د خوار غریب او مظلوم غږ یې تر چارواکو او مسؤلینو رسولی. په چارو کلا بریالیتوبونه او لومړیتوبونه درته غواړو.
سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته او د شلمې کلیزې بې شمېره تبریکیانې تاسو ټولو ته، همکارانو ته یې وایم، اوریدونکو ته یې وایم. زه صدام کلم یار یم د کندهار ولایت څخه. ماشاءالله چې ازادۍ راډیو تر دغه وخته پورې خپل شل کلن سفر په خیر ورسوي او ټول اردوونکو ته ښه خدمات وړاندې کړي دي. ماشاءالله ازادۍ راډیو په خبر نیوز کې ماشاءالله ډیر ښکلي خبرونه خپروي په هر ساعت کې. تر څنګ د خلکو ټولنیزو مسایلو ته ژمنه راډیو ده. ماشاءالله موږ په ویاړو په داسې راډیو چې خلکو د خلکو لپاره په بیلابیلو ژبو باندې او د بیلابیلو هیوادونو څخه خبر خپروي. واقعیت ډیر څه مزه نه زده کړی دي. په ټولنیزو مسایلو کې مو ډیر څه نه زده کړی دي، په حقوقي مسایلو کې مو ډیر څه نه زده کړی دي چې همدا ازادي راډیو یې او همدا سی روانه وي.
سلامونه اونیکې هیلی مې درواخلې. ناصح جان ما د چین ولسوالۍ څخه د ننګرهار ولایت. دلته خو د ازادۍ راډیو نشرات په 100.5 FM سره په بشپړ ډول کار کوي او ښایسته. بله دا چې د ازادۍ راډیو خو موږ ځانګړي مینهوال یو، په خاص کر د طالبان له راتګ څخه وروسته موږ ډېر مینهوال شوي یو، په دې خاطر چې دا یو بهرنی مقصد راډیو ده او تاثر لاندې نه راځي د چا او بې پرې خبرونه وړاندې کوي. ډېر مننه.
ستاسو هغه پیغامونه وو چې موږ ته مو ثبت کړي وو. که په خپله سیمه کې داسې څه د ویلو لرئ چې فکر کوئ باید نورو سره شریک شي او نور ترې خبر شي، نو موږ ته یې په دې ټلیفوني شمېره ثبتولی شئ: 00 24 11 2 14 15. 00 24 11 2 14 پینزلس تربیا خیچاری په نور خبرونو کې سمالا همکارانو سره وسی.
اوریدونکو لدې سره د دغه خبرونې دویم نیمایي ته نږدې شو. اتنیم بجې دي. وړاندې درته دوه اونیز پروګرامونه بشري حقونه او نیمه نړۍ لرو، خو راځئ چې اوس د خبرونو لنډیز واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر وایي د بیدرکه شوو فعالو افغان ښځو د برخلیک په اړه د نړیوالو غوسه د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ته رسول شوې ده. یونما پر خپل ټویټر پاڼه کلي چې امیر خان متقی پرون د ملګرو ملتونو د سرمنشي له ځانګړي استازي د برالاین سره د دې مسلې د حل کولو لپاره د حلو ځلو ډاډ ورکړ. یونما همداراز لیکلي چې ملګرو ملتونو دې موضوع ته د متقی د رغنده پاملرنې هرکلی کړی. د روغتیا د نړیوال سازمان رئیس د سویس په جنوا کې د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له سرپرست وزیر سره په افغانستان کې د سخت روغتیایي وضعیت په اړه خبرې کړې دي. د روغتیا د نړیوال سازمان مشر تدروس ادهانوم وایي د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا له سرپرست وزیر قلندر عباد سره یې کتلې دي. عباد د طالبانو د حکومت په هغه پلاوي کې شامل دی چې د یوې اونۍ لپاره جنوا ته تللی، څو هلته د بشري مرستو او بشري حقونو په اړه له نړیوالو سازمانونو او غیر حکومتي موسسو سره وګوري. د پولند د پارلمان غړیو له افغان میرمنو سره د نړیوالو د پیوستون خودلو غوښتنه وکړه. د پولند د پارلمان د استازو جرګې له اروپایي موسسو او نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له افغان ښځو سره په دې خاطر پیوستون وخي چې د طالبانو له واک ته رسېدو وروسته یې اساسي حقونه له لاسه ورکړي دي، خو طالبان بیا وایي چې د افغان ښځو ټولو حقونو ته ژمن دي. په لغمان کې چاودنې د یوې کورنۍ یو غړی وژلی او یو بلې ټپي کړی دی. د لغمان د والي ویان صلاح الدین زاهد ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه پرون غرمه مهال د عبدالله بن عمر د لومړی لوا په لومړی کنډک کې وشوه او لامل هم د یوې ناچاودې وسیلې چاودنه وه. او د امریکا د حکومت درې چارواکو پرون ویل د بایدن اداره باوري ده چې یوازې د روانې فبروري تر پایه فرصت شته چې د ایران اټومي موافقه وژغوري او کنه خپله تګلاره به بدله کړي او د ایران له لوري د اټومي وسلې د جوړېدا د مخنیوي لپاره به تهاجمي هڅې پیل کړي. دا خبره امریکایي چارواکو په ویانا کې د لوړې کچې خبرو ته په اشاره سی ان ان تلویزیون ته کړې ده.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سال وخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځو په دامه خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
په یو شمیر افغان کورنیو کې دا دود دی ترغه چې انګور کوتر نوړي لور نه ودوي. ریبارانو ته په دې بهانه ځواب ورکوي چې موږ په کور کې د کار کولو لپاره څوک نه لرو. هر وخت مو چې زوی ته واده وکړ بیا به د لور د وادولو پریکړه وکړو. خوایا پوهیږی چې که چیرې جنۍ په کور پاتې شي له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي.
اوس خو اسمان جامع داسې ده چې یو جلۍ ټول خلک هغې ته خبرې کوي، هر رقم خبرې کوي. دا یوازې جلۍ پوهیږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلۍ ته سخت تیریږي. داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور ده ورور ده خورګان ده او د دې لپاره دا خونه ده جلۍ ته انتخاب ورکړي. جلۍ هم حق لري چې ژوند وکړي. داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلۍ ده.
د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا یو شمیر کسان په دې باور دي چې د کور کار د نجونو مسؤلیت دی. تر هغه چې انګور کور ته نوي راوړي نو لونه به یې د کور چارې سنبالوي. که څومره هم خلک په مرکه ورځي دوی رد ځواب ورکوي. لال ګل د درې لونو پلار دی، نوموړی ورته نظر لري. ورته غوږ شئ.
ټول باید زوی ته واده وکړو چې انګور خپل راوړو کور ته، دا کور کار مرونه بیا وکړو بیا لور واده. کور کې دا مال دوپاره کارونه شته دي، مثلا واګانې لري، مال حال لري، دا کارونه دي. لور چې واده کړو دا په چا وکړو؟ باید په انګور باندې وکړو. زوی ته واده وکړو بیا لور خپل ور، مثلا مور یې نشي کولی، موږ نشو کولی. باید انګور راوړو، زوی ته واده وکړو، بیا هغه به کارونه وکړو، بیا لور خپل ور.
د فراه اوسیدونکې نرګس چې پنځه لونه واده کړي وایي کله هم د زوی لپاره د لور ژوند نه دی خراب کړی. که څه هم زوی مشر و خو کله چې نیک او ښه خلک په مرکه ورغلي لوري ورکړی ده. دې ته یې نه دي کتلي چې لومړی باید انګور راواده کړي. وایي اکثره داسې نجونې لیدلي چې د ورور په کور کې اوسیږي، ټوله ورځ د کور له کار سره د هغه ماشومان ساتي، خو بیا هم ورندار ورنه خوښه نه وي. کله داسې خبرې ورته کوي چې ته به وایې د هغې برخه یې خپله کړې ده. د کابل اوسیدونکې ناجیه بیا وایي کومې نجونې چې په وخت واده نه شي یا په کور پاتې کېږي یا هم داسې چا ته ور ودیږي چې هغه کس بله ښځه لري.
بچه زو موتا ده یا بچه یک مشکل داره یا عصب روانی داره، او رو چکار مینه؟ ای دختر بیچاره که سن دزی بیسته ایر میمانه که تا پینجا برسه، برای چی که بچه ما زن نگرفته دختر من با چو نکنه یه خون نشد.
زوی موتاد دی روانی یا کما بله ستونزه لری، بیانو چه کوی؟ جلی چه شل کلنه ده هغه پریگدی چه زمان نازدانه زوی اول واده وکری بیا لور ورکوو. خو زموږ د فرا خلک بیا داسې نه کوي، هر وخت چې ښه مرکه راشي خور او لور ورکوي، ځکه پوهیږي چې ښه خلک هر وخت په رایباری نه راځي. بل د جلی عمر هم تیریږي، زه کینم چې زوی ته ښځه وکړم لور بدبخته کړم چې زوی ماته انګور راوړي. نه، زموږ مشرانو دا کار اشتباه ده.
پیدا کنم ما بشینو که بچه ما هر وقت زن میگیره ما دختر خور بدبخت کنو که بچه ماما یک آرس بخوام یارو. نه، این کار ما اشتباه است از ما کلانو.
میرمن ناجیه پخپلو خبرو که زیاد اکره چه پخپلوانو که داسی کورانی دیری دی چه وای لمرای باید زوی تخزه وکرو. دلور واده بیا آسانه دی. حال دا چه دی وقت پا تیری دلو سره دی جلی خواستگاران کمیگی. نموڑی دخپلو دوستانو پاره وای چه لوری پا کور که نولا. وسی چوک نگواری. لباسا چه دیری خبری اوری وس نگواری چه لچا سره کینی.
تا صرف خبر ده که اگه اول زوی دخه واده کوی یا انجینه واده کوی، انجینه بیا پاتی که گی یا دست زارکی گی یا مسئله خزی لری دا دوام خزی کوی. دستی خبر ده بخی از روانی هم تکلیف لری، بیا از اصاب هم ضعیف که گی، به هر نم دنه نک پاتی که گی، هزار حیس باندی اگه نقصان لری. اگه برو خزی رازی نه گناوی را بولی، اگه ناوی تواهیت اداو کار بکد، اداوهیت مزدور باندی کار بکد، خواده نده خوامنده نسته دا خلق ده غسی کلی. بیا اگه جلکه و تختی ده خراب چلن کهی، دستی زور باندی خبری کهی که تا پاتیشی به پکور که تاسی خوامند نملاوی گی، دستی خبر ده نه دا زور باندی کهی دا اخبر مور و پلار و اگه ده مجبوری کهی، گناه ده پلار و مور دی که نور کهی با وقت باندی نه هر سوک رازی نور کهی. خپل زوی واده کهی بیا خپل جلکه دستی پاتیکی گی، خپل زوی تا اول واده کهون بیا تا جنکه ده بعدن واده که باز دستی بیا زلکی گی سر سپین کی گی.
کومین جونه چه دی کورانه دی بغوری لوجه یا هم دی دیل پاره چه لمرای باید زامنو تا ودونه وکری لواده سخپاتی کی گی لروانی آرخ هم سخت تر فشار لندی بی. ارواپو محمد مصطفی عمر خیل لنورو خبرو سره.
واده کول د پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سنت دی او د هر انسان طبیعی غریزه ده. زه غواړم مخکې له دې نه چې هغه کسان چې خپل لورګان په قانوني سن کې کله چې ریبار راځي نه ورکی، د دې ترڅنګ چې څه روانی ستونزو سره پراتلونکي کې مخامخ کیږي غواړم هغه ستونزو سره چې په ټولنه کې مخامخ کیږي غواړم پلان ټوګه وضعات ورکم. تاسو بهتر پوهیږئ چې واده کول د نوی نسل رامنځته کېدلو سبب ګرځي. متاسفانه هغه پلرونه چې بېلابېلو دلیلونو خپل لورګانې کله څوک چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې دوی د نوی نسل د رامنځته کېدلو خنډ ګرځېدلی دي. دویم، موږ متاسفانه سنتي ټولنه استو، کله چې یو څوک قانوني سنې پوره شي او واده ونه کړي د ټولنې خلکو د ضربین لاندې راځي، یا په عامیانه ډول وایم چې د ټولنې خلک د هغه کس پسې خبرې کوي. او د دې ترڅنګ هغه پلرونه چې خپل لورګانې کله چې ریبار راځي نه ورکوي، په حقیقت کې یو غیر اخلاقي عمل ترسره کوي. کله چې دوی نه یو عاقل بالغ او مسلمان کس دو ته خواستګار راځي، دو باید خپل لورګانې ورکړي، او کله چې دوی زوی مشر شه قانوني سن توري سي د خپل زوی تدیم کوجده وکړي خو نه دی پریدي چې د خپل لورګانو ژوند د خپل پلاس خراب کی. هغه ستونزې چې د رواني اړخه د دوی لورګانې به راتلونکي کې څوک چېرې بار راځي ورته نه ورکوي څه رواني ستونزې وي ویلی شو چې په اضطراب باندې اخته کیږي د راتلونکي نه ډار لري په ژوره خفګان اخته کیږي د ټولنې په مقابل کې بد لیدلوری لري د ناامنی احساس کوي د یوازیتوب احساس کوي د دوی هغه کسان چې کله چې قانوني سنې پوره شي پلرونه یې څوک چې ریبار راځي نه ورکوي د دوی اعتماد په نفس ډېر ټیټ وي دغه انګیزې نه درلودل یو سبب ویلی شو په ټوله کې د خوشحاله ژوند سره نه مخامخ کیږي مه پرېږدئ چې خپل لور جوان خپل بلاس باندې تبا کړی
خو ټولې کورنۍ بیا د زوی د واده لپاره د لور ورکړه نه ځنډوي ځکه دواړو ته یو ډول ارزښت ورکوي کله خو له زوی نه هم د لور راتلونکي ته ډیر پام کوي مناسب ځای ورته ټاکي او تر خپل توانه ښه راتلونکی ورته غواړي درویشت کلنه ساجده هم وایي چې نجونو ته د راتلونکي ژوند د فیصلې په باب حق نه ورکول کیږي له نوموړي سره مې مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولم
انده مشکلات خو ډیر ده اول کې دا چې جلیم خوښ لري انتخاب لري هغه کولی شي خپل ژوند مسیر تعیین نه کړي د دې لپاره دا خدا چې داسې کار بنشي اوس چې زمونږ جمعیه داسې ده چې یو جلی ټول خلک هغه ته خبر کړي هر رقم خبر کړي او دا چې په باندې سرنګ خبره اوري او په کور کې سرنګ خبره اوري دا یوازې جلی پويږي چې څومره درد لري او څومره ژوند جلی ته سخت تیریږي او داسې جنجالو په کور کې هم خورازي خامخا مور دا ورور دا خورګان دا او د دې لپاره دا خونه ده
هر چلی څوکي
جلی ته انتخاب ورکي جلی هم حق لري چې ژوند وکړي داسې خونه ده چې اول هلک واده شي بیا جلی ده
خپل خپلوانو کې د یو مثال لري چې جلی پرخي د دا ورسته به واده کو اول باید زوی ته واده کو بیا مغه سپات سی وي
او داسې واقعې خپل لیدلې ما سمون په خپلوان کې دا سجلیان دا هغه عمر همداسې تیریږي او زره شوې ده د دې لپاره چې د غورو پیاد اول وده شي او هغه جلی هم عمر چې ډیر شي بیا یو سره ته ورکی هغه یو خیز لري دویم خو زده انتخابي دا سي مشکلات راځي هیڅ څوک د جلی حق نه ورکی
د سي کورنۍ دي دي چې سره دي چې هغه جلی خپل نه ورکی نه ودی بل ورځ بیا ورته یو ډول په مېسلو پیغورم ورکی
پیغور خو خامخا ورکی د زمونږ جامعه خو امدا سیده دروازه بندي شي او د خلک خلینه بنديږي هر څه وایي د چې د ځلیکوم ایو لرل د ځلیوالي تروس واده شوې نه ده خامخا پیغور ورکی او تهمت هم ورکی د ځلی کوم بل چا سره مین لري بل چا خوخت ده د دې لپاره دا خدانه وایي چې د ځلی خو حق ورکړي نه ده پلار د دې امور د دې ورور دا څه ویل چې اول باید ورور واده شي بیا ته ما څه پات کیږي او زره کیږي
اته څه کورنۍ کې دا مسله څنګه ده
په مونږ کورنۍ کې تر اوسه خو کوم خبر شوې نه ده زه خپل نه یو ورور لرم او ورور مې هم ځوان ده او زم پیغله یم
هم دا اوس تاسو کار خاص ګران راځي مور پلار دې څوک ته وایي
مور پلار مې اوس خو هم دا وایي د ما لور زوی غوندې مې ده د زمون کار کی او زمون خرچ مصرف د روړي د دې لپاره زه اوس د جلی مې نه ورکم ځکه چې د جلی مې ورکم زمونږ په کور کې څوک نشته چې زمونږ خرچ مصرف راوړي د دې لپاره از ورکیا او دا سم وایي چې د دې تحصیل پاتې ده چې دې تحصیل خلاص بشي او د جلی باید د خپل خوښ نه یو څوک انتخاب وکړي او دا بشي
د څه باندې وایي چې اول انګور راوړم بیا دا ودوم
خامخا وایي زه خپل مور پلار مې پیژنم خامخا وایي
څه وایي
وایي چې اول انګور راوړم بیا چلی
اغلی ساجدی په خپل خبرو کې زیاته کړ چې هر کله له خو خلکو سره مخ کیږي نو رات جواب مور کوي ځکه وړ او درنه خلک د تاسو وار تل د رایبارې پنیت نه ټکوي نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس ته راوړنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واټس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ: 00420221401. تربیه پر ځای کې چې یاست، الله مو مال او ملګری.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینري کوي ما روزانه ژوند ته عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واټس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420221200401.
اساسي او بشري حقوق.
سلامونه درنو دوستانو، اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کله کوم. هیله لرم چې ټول بروغ جوړ خوشاله وي. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د ملت حق په دولت باندې غږیږو. دا چې په دولت باندې د ملت حق څه دی په دې باندې بحث کوو. په بحث کې را سره درون میلمه ده محترم عبدالقادر افغان، افغان حقوق پوه. مننه کوم افغان صاحب چې موږ ته وخت راکړ. لومړی پوښتنه به داسې مطرح کړم چې ملت په دولت باندې کوم حقونه لري؟ البته کاوریدونکو ته واضح کړئ خبروي.
سلامونه وی کی هلی. د ملت حق هغه حق حقوق دی: د ژوند حق لري، د سوکالۍ حق لري، د شتمنۍ حق لري، د دې حق لري چې خپل ځان ته د استوګنځای غوره کړي، شغل او کار ځان ته غوره کړي، او نور دولتي خدمات لکه معارف او صحت او تعلیم او تربه او اوبه او برق انکشافي برخې دي چې دولت به دغه سیمو ته دغه کړي. دقیقه باید ازادي سلب نه شي د شریعت په چوکاټ.
افغان صاحب، په کومو مواردو کې او د کومو دلایلو له مخې ځینې وخت د ملت حق البته نقص کیږي؟
یو خوب بحرانی حالتونه دي، په هغه باندې بحث نه کوو. په یو سوکاله ژوند کې تنها یوازې یوازې مستبد نظامونه دي، مثلا فاسد نظامونه دي، ظالم نظامونه دي چې د اتباع و حقوق نقص کوي. او هغه نظامونه چې عدالت ولري پنه مچې د چا حقوق به نه نقص کیږي. دا په هر سیمه کې په هر زمان کې په هر وخت کې متفاوت واقع شوی دي. خو بهتره ده چې موږ یو عادله نه ټولنه ولرو، یو فاسد نظام سره سره باید مقابل کې ودرېږي، او د یو عادل نظام حمایت باید وکړي تر څو چې د اتباعو حقوق، د وګړو حقوق، د اقوامو، د سیمو، د ولایاتو، نه د حیوانات حقوق لري، باید هغه رعایت شي. او دا یوازې د یو عادل نظام لخوا امکان لري چې رعایت شي او نقص نه شي.
افغان صاحب، په کومو نړیوالو اسنادو قوانینو کې د ملت حق ته اشاره شوی؟
نن سبا ټوله نړۍ د ملل متحد غړې ده، او په د ملل متحد په اسنادو کې خورا زیات اسناد شته چې ټول دولتونه نظامونه دې ته دغه کې متعهد کوي. د میثاقونه دي بین المللي، د بشر د حقوقو میثاق، د ښځو، د نورو مواردو کې. او دا نننۍ ستونزه هم د زموږ د نظام سره همدغه ده چې دوی بعضی قوانین چې بین المللي ټولنه ورته متحده ده، د بشر حقوق او د اتباعو حقوق دي، هغوی پاک لبنې لږ ستونزه ده. خو په نهایت کې هغه څه چې زه ورته ترجیح ورکوم که موږ اسلام په واقعي شکل بنې او هغه حقوق چې اسلام ورکړي دي موږ ته هغه پلي شي، انشاءالله دا ستونزې به نه وي. چون موږ ډېرې ستونزې چې لګالل دي هغه هم د تبعیض او د عصبیت له کبله لیدلي دي، او هغه ډېری مشکلې هم همدغه ده چې موږ ونه توانېدلو ملي نظام رامنځته کړو او یو ملي ټولنه شو، یو ملت شو. نو خدای دې وکړي چې نړیوال قوانین او ملي قوانین او الهي قوانین ټول کما حقوقو پلي شي او موږ یو روښانه مرافه ټولنه ولرو.
په ملي قوانینو کې څنګه د ملت حق څنګه بیان شوی دی که نه ده شوی؟
دقیقا رعایت شوی دی. موږ اساسي قانون یو فصل لري د اتباعو د حقوقو وجایدو په برخه کې، مکلفیتونه د دولت هم پکې معلوم دي، د اتباعو هم پکې معلوم دي، د هرین خلکو محفوظ ده، حق به تعلیم لري، حق به ژوند لري، حق به استوګنځي د انتخاب لري، حق به کار لري، حق به تحصیل لري، دا یې حقوق دي. او پرته له محکمې له حکمه هیڅوک نه مجازات کېدلی شي. چې هلته په نورو قوانینو کې، مدني قوانینو کې هم د اتباعو حقوق ته خورا ډېره اشاره شوې ده که د اساسي قانون پرتله کړو، موږ اساسي قانون د ټولو نه غني او غښتلی ده په دې عقله باندې افسوس چې پلی نه شو.
کورودان افغان صاحب، د دولت مکلفیت څه دی په دې برخه کې چې د ملت حق تامین کړي؟
هر هغه څه چې د اتباعو حق ده دا باید نقص نه کړي. هر هغه چې حق ده هغه باید ورته دغه کې د اتباعو په منځ کې باید تبعیض ونه کړي. د استخدام و نیولې ته ټول خدمات لکه صحت، تعلیم، تربیه، صحي مسایل ټول سیمو ته باید په یو رنګ ونې. هر ځای کې د بودیجې د ویش په هکله باندې باید د وګړو د سیمو حقوق رعایت کړي او د خلکو آزادي او شتمنۍ ته باید احترام وساتي. دا د دولت حقونه دي او داسې نور چې هغه باید کما حقوقو رعایت کړي. که چیرې یو وړ خې دغه شو، دا معنی چې یا پکې تبعیض ده، یا پکې یو بل ستونزه ده، یا پکې بې توجهي ده، چې دا ډېر غښتلي نظامونه بې عدالتیانې او د حقوق د اتباعو د حقوق د نه رعایت کولو له کبله ړنګ شوي دي او بیا به هم ړنګېږي.
که چیرې په یوې ټولنه کې د ملت حق نقص کېږي، نو دې ملت ته څه کول پکار دي د خپل حق د تامینولو په منظور؟
چوپتیا حل لار نه ده. د هر وګړی، هر تبا باید د خپلو د حقوق دفاع په دوی باندې شرعاً واجب ده. حتی که څوک د چا په حریم باندې ننوځي، هغه قتل واجب کېږي. هغه باید د خپل د حقوقو نه، د خپل حریم نه باید دفاع وکړي. نو په همدغه اندازه باندې چې وخت څوک د چا کور ته ننوځي او شریعت او قانون او اصول دا حق ورکړی چې تا ته برید پرې وکړه، که هغه مړ شو ته پکې مجرم نه یې، دا مانا چې ته مرګ سرحده پورې هم باید د بې عدالتۍ په مقابل کې سړی ودرېږي. د مختلفو لارو چارو نه، د قانوني او اصولي لارو چارو نه، او د خپل غږ باید پورته کړي تر هغو چې عدالت په ټولنه کې تامین شي.
افغان صاحب، په اسلامي قوانینو کې څنګه آیا د ملت د حق په تړاو چې په دولت باندې څه حقونه لري څه بل شوي دي که څنګه؟
څرنګه مې چې مخکې وویلې، دا په مذهبي ټولنه کې اساسي قانون او د ټولو نه غښتلی قانون قرآن عظیم شان ده. عربسې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیث دي او د ائمه او اقوال دي. په دې عقله باندې واضح نه چې په سلاو کتابونه شته چې د حقوقو د وجایب د اتباعو د نظام او د الله د گاونډي تر گاونډي دا حقوق دي. نو په اساس د دې او په نظامونو کې، په دولتي نظامونو کې اساسي قانون قوانین د مور حیثیت لري. په ټولو نړۍ کې او په افغانستان کې هم خورا زیات دې موارد ته اشاره شوې ده. تنها څه شی چې ډېر محسوس کېږي او اړین دي، هغه پلي کول دي چې داسې یو عادل نظام شتون ولري چې کما حقوق هغه پلي کړي. او هر څوک دولتي ادارې ته ورځي، احساس وکړي چې زه هغه اصلي مرجع ته راغلی یم. داسې احساسونه کړي چې تاجک ورشي پښتانه ته، احساس وکړي زه یو پښتانه ته تللی یم، یا پښتون یو ازبک کورور ته دفتر ته ورشي، داسې احساس وکړي چې زه ازبک ته وړلی یم. در حال چې هغه نظام ده او هغه د نظام چارواکي دي، او هغوی باید د نظام د بقا لپاره عدالت ټینګ کړي او د قومونو، ورونو، خپلو خپلوانو ترمنځ باید هیڅ نوع تبعیض دغه نه کړي، عملي نه کړي.
افغان صاحب، تاسو وړاندیزونه څه دي تر څو چې په یوې ټولنه کې د ملت حق ناقص نه شي؟ ستاسو په نظر ستاسو وړاندیز به څه وي؟
پیشنهاد عدالت ده، عام عدالت. نننی نظام ته زما پیشنهاد ده چې دوی باید د افغانستان د وګړو په منځ کې هیڅ نوع تعبیز ته لمن ونه وهي، برعکس باید دا عدالت ټینګ کړي، خدمات یې رعایت کړي او د خلکو د خیر ښېګڼې په خاطر باندې د خپل نظام د بقا لپاره هغه حقوق چې الله او رسول او قوانینو اعطاو ته ورکړي دي دا باید رعایت کړي او د دې باید پالوی وکړي، دا باید تطبیق کړي، عملي کړي، تر څو موږ د پخوا نسلونو غوندې احساس وکړو چې دا وطن د زموږ ده او دې وطن کې ټول مساویانه حق او حقوق لري.
مننه کوم افغان صاحب، کور ودان ډیره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، دا و د دیوانې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه شته ستاسو وړاندې کړه. تر بیا چې د خیر په نور خبرونه کې ستاسو په حضور کې حاضرېږم، تاسو ټول په لاس پارم. الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.
سلام.